د شپې 9 بجې شوې زموږ غږ له آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادې رادیو یوې بلې او ساده خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې هیواد وضعیت خراب شوی دی. انور الحق کاکړ جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته لاسرسی د پاکستان او سیمې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ جوړوي. د هغه په وینا په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې له امریکا او ناټو پاتې پوځي تجهیزات د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغانان دې هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبري اژانس د فرانسې د کډوالو د چارو د مشر په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د پوهنتون یوه پخوانۍ رئیسه، د یوې خیریه ټولنې پخوانۍ سلاکاره، د ټلویزیون یوه پخوانۍ ویانده او په کابل کې د یو پټ ښوونځي ښوونکي شامل دي. د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوي. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې جونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره منع کړي دي او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت نا وخت ځپلي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان اداره کوي پر خپل اکس پاڼه له سوداګریزو بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر بازار ته راباسي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر بیه تر 3 افغانیو پورې راټیټه شوه، خو نن یو ځل بیا له 80 افغانیو واوښته. رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بی پیلوټه الوتکه یې نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانه حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودېدلی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې د حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی. ویلي دي چې مسکو به د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو پر تړون یوازې هغه مهال بیا ورګټ شي چې د دې موافقې ټول مواد عملي شي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړې. اردوغان له پوتین سره تر 3.5 ساعت خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې د په باور د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو موافقه به ډیر ژر ترلاسه شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په هانتونونو ته د کانکور د ازموینې سګنې نتیجې یو ځل بیا د انجنونو لګډون پرته اعلان شوې.
ډېر زړه خوشاله احساس کوم چې زه د خپل خوخي رشته ته کامیاب شوم، یعنی په 250 نمبر د ننګرهار ولایت په هانتون د انجنیرۍ څنګه ته کامیاب شوم.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د سرګندونو جزئیات به درته وړاندې کړو او په یو مرکه کې به دا موضوع نور هم وشاربو.
د پاکستان ټول خلک مسلط دي، خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانې دي، نو دې ضرورت نه دي د افغانستان سره سلاو کړي.
د طالبانو د سیاستونو په مخالفت کې په جرمني کې د افغان فعالانو د نه خوړو اعتصاب 15 ورځې ته وغځید. نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دوو کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د دوی تر 500 زیاتې سرحدي نښتې شوي.
د ګاونډیو هیوادونو استخبارات داسې کوشش کوي چې دا منطقه وضعیت داسې بې ثباته کړي او د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره د دغه کشمکشونو نه استفاده وکړي.
افغانستان ته د نړۍ د دینی عالمانو د سفر په اړه په 15 دقیقې پروګرام کې تفصیلي بحثونه کوو او د دوه تیر سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم او قاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د 1402 هجری لمریز کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې، خو د دوهم پرله پسې کال لپاره نجونو ګډون نه پکې درلود. د ازموینو ملي اداره چې طالبان یې اداره کوي وایي سکل په 5 بیلابیلو کټګوریو کې له 4000 زیاتو کسانو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړیو. د سکل د کانکور عمومي اول نمره محمود د فرا ولایت اوسیدونکی دی.
که څه هم افغانستان کې د 1402 ملمریز کال د کانکور ازموینه د انجونو له حضور پرته تر سره شو، خو د طالبانو حکومت د ازموینې ملي اداره وای د تیر کال په پرتله سږ کال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو شمیر ډیر وو. د دغه ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی د دوشنبه په ورځ د یادې ازموینې د نتایجو د اعلان پر مهال ویل د بریالیو زده کوونکو ترڅنګ دوی د بې نتیجې زده کوونکو لپاره هم تحصیلي بستونه لري. نوموړي زیاته کړه د سکل کانکور ازموینه له زده کوونکو په 15 کټګوریو کې واخیستل شو چې پکې عمومي کانکور، دینی مدرسې، د 14 ټولګیو فارغان او تثبیت سویه عالیه او خامسه شامل وو.
تیر کال زمنګ په کانکور کې 4500
عبدالباقی حقانی ویل تیر کال 4909 کسان دولتی پوهنتونو ته کامیاب شوي، خو سږ کال د دولتي لوړو زده کړو موسسو ته د بریالیو زده کوونکو شمیر 4306 تنه دی. هغه دا هم ویل چې سږ کال د 15 کټګوریو زده کوونکو په منځ کې له 4514 تنو دینی عالمانو هم ازموینه واخیستل شو چې پکې 4199 کسان بیلابیلو پوهنتونو ته بریالي شوي دي. دا چې دینی عالمانو په کومو شرایطو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړو، مخکې مو په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینې ملي ادارې د مسؤلینو نظر غوښتی، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د ازموینې د ملي ادارې سرپرست ویل سکل په کانکور کې 2613 تنو زده کوونکو بیلابیلو پوهنتونونو او نیمه د لوړو زده کړو موسسو ته لار موندلې ده چې بې نتیجې زده کوونکو لپاره دوی په دویم چانس کې 3650 خالي بستونه لري چې ورته معرفي بشي. دا چې د 1402 کانکور ازموینه کې انجونو ته ولې د ګډون بلنه نه ورکول شوې او راتلونکي کې د انجونو د ازموینې لپاره کوم پلان شته، نوموړي په اړه هیڅ ونه ویل. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې تخنیکی ټیم د کانکور د عمومي اول نمره پیژندنه داسې اعلان کړه.
نوم محمود، ولدی عبدالجمیل، ولدتي حاجی ملا درویش، لیسا عروج فراه خصوصي خونځه، د کانکور نمره 395.14. نتیجه کابل ابو علی ابن سینا طبی علوم پوهنتون طب پوهنځي عمومي څانګه.
دغه شان د دې ادارې له لوري په اعلان شویو پایلو کې دوه نمره د کابل ولایت اوسیدونکو عباس دی چې 355.14 نمرو په ترلاسه کولو د کابل طبي پوهنتون ته لار موندلې ده. دریم نمره هم د کابل ولایت اوسیدونکو عبدالباعث دی چې د 355.99 نمرو په ترلاسه کولو د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د کانکور سګنۍ ازموینه کې د خپل خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شوی، خپل احساس یې ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
امان الله، ما د 1402 کال د کانکور د ازموینې یو تن بریالی زده کوونکی، ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم چې زه د خپل خوښې رښتې ته کامیاب شوی یم. یعنی په 250 نمبرو د ننګرهار ولایت پوهنتون د انجینرۍ څانګې ته کامیاب شوی یم.
خو هغه نجونې چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې له ګډون منع شوي دي وایي د کانکور لپاره یې پوره چمتووالی نیولی، خو کانکور کې د انجونو د نه ګډون اعلان دوی ناهیلي کړي دي. کامله چې یو له دغو زده کوونکو د ازادي راډیو ته وویل،
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاچ
قربانی مو زیاتی ور کړی په ځانګړي ډول د کاچ کورس کې چې ما درس ویلې دی. ما لوړ اهداف درلودل تر څو پوهنتون ته لار پیدا کړم، خو وینم چې زموږ پر مخ لارې وتړل شوې. بیا هم پلټنه کوم، کوښښ کوم، زده کړه کوم، زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما आवाज اوري هیله کوم چې موږ ته نورې لارې پرانیزي تر څو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو.
طالبانو په افغانستان کې تربیازلی واکمنې دوه وروسته د انجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې دوی له پوهنتونونو هم را وګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د وروستي کال د کانکور ازموینې عمومي او نمره د سلګي باران په نوم یوجنې وه او تر هغه مخکې هم په څو ځلې انجونې د کانکور د عمومي او نمرګانو په توګه اعلان شوې وې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاکستان حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې دي. انور الحق کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له افغانستانه په بیړه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته له دوی پاتې وسلوالو ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. هغه دا هم ویلي چې په راتلونکي کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم یو لوی ګواښ کېدای شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونې کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د پټوکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې ده. هغه د دین امنۍ لامل په پیړه له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بیا لابلو ډلو ته له هغوی د پاتې شوي وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولی.
وو ایکوپمنٹ اف وار،
هغه جنگی تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وته وروسته به مدیریت پاتې شول چې په هغه کې شپنی دوربینونه او وسلې دي، دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې لپاره پر راتلونکي کې د چین، منځنۍ آسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد خې کارول پیل شوی، خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستانه د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنځشنبه په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا له وته وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بیا لابلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نام نه لامل افغانستان بلل. پاکستاني چارواکو له دوی د پاکستاني پوځ مشر عاصم منیر تیر میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وای په افغانستان کې امریکا او د ناتو لغړو هیوادونو پاتې وسلې د پاکستان د ناامنه کولو لپاره کارول کیږي. مرسلین ارسلا د ښاغلي کاکړ د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له شنون کې حبیب الرحمن هوتکی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د روسي او دوه کلونو تحولاتو د پاکستان پر وضعیت څومره اغیز کړی.
پاکستان او افغانستان د سیاسي اوضاع بيخي سره تړلې دي، هم په اقتصادي لحاظ سره او هم په نظامي او هم په سیاسي لحاظ سره. او دا هم په دې ثابت سره ده کله چې په افغانستان کې آرامي او سولې په پاکستان کې هم تاثیر کوي او هم دا ډول پاکستان کې عیني خبره ده. کله چې په افغانستان کې دا نوی تحول رالی، نوی بدلون رالی، دغه وضع هم پر پاکستان هم مثبت تاثیر وکړي، هم مثبت تاثیر وکړي. دلته مسله د طالبانو ده په افغانستان کې طالبانو سیاسي قدرت واخیستې، نظامي قدرت یې واخیستې. په پاکستان کې یوه ډله طالبان شته چې هغه هم د سیاسي قدرت د لاسته راوړلو لپاره، د نظامي قدرت د لاسته راوړلو لپاره پاکستان کې مبارزه کوي، جګړه کوي. هغه ته دا یو قوت قدرت یې ورکړي او پاکستان د جنه بیریږي چیرې دغه دواړو خواوې دي نور هم اړیکې سره ټینګېږي، رابطې سره ټینګېږي. د پاکستان د افغانستان له خوا سره د هغو سره مرستې وشي، دا به د پاکستان پر سیاسي او نظامي وضع باندې ډېر تاثیر وکړي، حتی د نظام په تغیر او تبدیل کې ممکن ډېر زیات رول ولري.
په تیرو شلو کلونو کې پاکستان په خپل په دې تورن و چې لزینو وسلوالو او ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي، نو د پاکستان مسؤول ادارې په دې هیواد کې د اوسنۍ بې ثباتۍ او ناامنۍ څونه مسؤولې دي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې دا وخت په افغانستان کې د نوې اسلامي امارت راغلي دي، دا په منظمه توګه یا په لوړې سیمه پاکستان ته چې دا پاکي د افغانستان حکومت رول ولري او د پاکستان ټول خلک مسلح دي، خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانه دي، نو دې ضرورت لري چې د افغانستان سلاو ګرځي یوسي اور سلاوی چې د پاکستان خلک لري او څنګه دغه د پاکستان طالبان لري، هغه ممکن د افغانستان حکومت ونه لري. دا د امریکا وی مجبورو د سومر په جریان کې چې په ډیر لوی لوی امنیتي ځایونو باندې دی بریدونه وکړه، زه فکر نه کوم چې د افغانستان سلاو په اساس سره سیمه دا په لاره سلاوی چې پاکستان کې جوړیږي.
موږ د دې شاهد یو چې د ډیوران د کرخې دواړو لورو ته هم افغانستان او هم پاکستان کې سیاسي ثبات له مشکل سره مخ شوی دی. د دغه وضعیت دوام څونه کیدی شي په دواړو هیوادونو کې امنیتی او اقتصادي وضعیت سره نور هم خراب کړي؟
سیاسي ثبات سره د افغانستان حکومت تر پاکستان حکومت ټینګ دی. نن چې ویلو په افغانستان کې سراسري امنیت وجود لري، نو دغه ثبات او امنیت په پاکستان کې هیڅکله نه دی راغلی. یعنی په افغانستان کې یو نسبي سیاسي ثبات راغلی دی، او په افغانستان کې کله چې ثبات سیاسي نظام راغلی دی، پاکستان کې دغه ثبات د مزه تللی دی. زه فکر کوم چې دوی موږ نسول چې په دواړو خواوو کې داسې مساوي توګه ثبات نشته. دا چې د ښځو مکتبونه او د نجونو مکتبونه نشته، دا ولا موږ هم ډېر زیات سخت انتقاد وو. دا یو ګناه بولو، د حکومت ګناه، مشرانو ګناه ده چې دې موږ د خوندو او ورونو په مقابل کې دي. دا باید په سخت ډول سره انتقاد شي او دا باید ډېر ټینګ ته ورته وجو شي.
د سیاسي چارو شننکای حبیب الرحمن هوتکی او چیلا آزادې رادیو سره خبرې کولې.
آزادې رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې نن یو ځل بیا د اوکراین په اودیسی ښار کې د غلو دانو پر صادراتي بندر د بی پیلوټ الوتکو پراخې حمله وکړې. د دانیوب سین پر غاړه په دې بریدونو کې د غلو ګودامونه او د تولید او پروسس ودانۍ ویجاړې شوې دي. اسدالله لودین د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې چارواکي وایي چې د هوایی دفاع ځواکونو یې دغلته د روسي ولس بي پيلوټه الوتکې وشتلې او نسکورې کړې دي. د اودیسې سیمه ایز والی اولیګ کیپر پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د غبریدونکو کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوخته. کیپر زیاته کړې چې د بریدونو لکابله د غلو دانو ګودامونه، د تولید ودانۍ، د کرنې ماشينالات او د صنعتي فابریکو تجهیزات ویجاړ شوې دي. په اودیسه کې د دانیوب سیند روسه له هغه د اوکراین د غلو د صادراتو په اصلي لار بدل شوی چې 13 جولای میاشت کې روسیا د تور سمندر د غلو د صادراتو له هوکړې په شاشوه. روسیې له دغه هوکړې تر شاته ګروسته د اوکراین پر اودیسه او میکولایف سیمو بریدونه ډیر کړل. دا هغه سیمې دي چې د غلو د صادراتو د لیږد مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي. بل لور ته ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان د دوشنبه ورځ په ملاقات کې د دغه هوکړې پر بیا احیا کېدو سره سلا شي. اردوغان د تور سمندر د غلو د صادراتو هوکړه د نړۍ د غذایی ثبات او د همدې سمندر د امنیت لپاره مهمه بللې ده. د دغه هوکړې د بیا احیا کېدو هڅې داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو کوم څرک نه ښکاري. د اوکراین د جګړې په تړاو بل خبر دا دی چې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف خپل استعفا وړاندې کړې ده چې دا په پوځي برخه کې یو لوی بدلون ښکاري. د ریزنیکوف تر استعفا وړاندې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې د دفاع د وزیر د بدلولو پریکړه یې کړې او رستم معروف پارلمان ته د دفاع د نوماند وزیر په توګه ورپیژندلې دی. یو څلوېښت کلن رستم معروف اوکراینی سیاستوال دی چې د کریمیا د تاتار سیمې اوسیدونکی دی. هغه تیر کال د اوکراین د دولتي املاکو د صندوق د مشر په توګه ټاکل شوی و. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون یکشنبه ویلی ل روسیې سره تر 550 ورځو جګړې وروسته د وزیرانو د بدلون پریکړه کړې ده. هغه د دې ګام هدف نوې تګلارې او ل پاوز او ټولنې سره د تعامل نوې چوکاټونه یاد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د جرمني په کولن ښار کې د ځینو موترزو خځو د نه خوړلو اعتصاب څلرمه ورځ ته وغځېد. دغه خځو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خځو د لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې د اعتصاب د جمعې پر ورځ پیل کړ، خو وایي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه ملاتړ نه دی کړی. که څه هم ځینې اعتصاب کوونکي د روغتیايي ستونزو له کبله له اعتراض لاس په سر شوي، خو یو شمېر نور چې تازه له اعتصاب سره یو ځای شوي وایي تر هغه به خپلو اعتصابونو ته دوام ورکړي چې نتیجه ورکړي.
د جرمني په کولن ښار کې د افغان ښځو د اعتصاب د خیمه لګولو څلور ورځې پوره شوې. د اعتصاب کوونکو له ډلې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل که څه هم ځینو همکارانو یې د روغتیايي ستونزو له امله اعتصاب پریښی، خو نوموړي وایي چې د خپل اعتصاب ته دوام ورکړی او د نړیوالې ټولنې مرستې ته په تمه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ د نه خوړلو اعتصاب څلورمه ورځ ده او د هامبورګ ځینې اوسیدونکي مو لیدلو ته راغلي وو. تر اوسه د هغوی د روم مسؤلین چې باید راغلي وای نه دي راغلي، خو زموږ اعتصاب دوام لري. د روغتیايي ستونزو له امله زموږ ځینې ملګرو د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوه، خو زه او درې نور همکاران مې اوس خپل اعتصاب ته دوام ورکوو، خو زموږ ټول ملګري د اعتصاب په خیمو کې موجود دي.
په ورته وخت کې ځینې معترضې میرمنې تازه له دې اعتصاب سره یو ځای شوې. زرمینا پریانی چې وروسته په اعتصاب کې شامله شوې، ازادي راډیو ته یې وویل تر هغه به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه وي ویل شوی. د افغان ښځو په ملاتړ د شوې اعتصاب ګډونوال نظام جلالي چې ځان سیاسي فعال معرفي کوي او د ایران اوسیدونکی دی وایي هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخ دي نه غواړي په وړاندې بې تفاوته پاتې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت که در افغانستان حکم فرماست،
هغه وضعیت چې په افغانستان کې دی او هغه جنسیتی اپارتاید او ناوړه وضعیت چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخ دي داسې څه نه دی چې څوک پرې پوه نشي. هر ویښ وجدان خپل دنده پیژني چې د افغان ښځو د غورځنګ له دې غوښتنو او اعتراضونو ملاتړ وکړي.
خو ځینې نور کسان چې وروسته په کولن کې د ښځو له اعتصاب سره یو ځای شوي، د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم او غږ له خپرولو ډډه وکړه. د ښځو او بشري حقونو ځینو فعالانو هم د ښځو له دې اعتصاب څخه ملاتړ اعلان کړی. د بشري حقونو فعال او د دغه اعتصاب یوې ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
موږ افغان میرمنې اعتراض کوونکي او نور افغانان د پایلې ته رسیدلی یو چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض ته نه وایو. نړیواله ټولنه باید پوه شي چې موږ نه تسلیمیږو او له هرې لارې چې کیږي هغه که هنر، اعتراض یا اعتصاب وي له خپلو غوښتنو نه تیریږو. دا مسله باید جدي وګڼل شي ځکه چې د دنیا نور خلک انساني ارزښت لري. افغانانو ته دې هم په همدې سترګه وکتل شي.
د جرمني په کولن کې افغان ښځو د اعتصاب د طالبانو له سیاستونو سره د مخالفت په خاطر کړی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او په طالب چارواکو په ځانګړې توګه د سفر په برخه کې بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان آزاد کړي. خو د طالبانو حکومت د دې ادعا پر ردولو سره تلې دا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه ورکړل شوي او په ښځو محدودیتونه لګولې د افغانستان کورنۍ مسله بللې او لنړۍ غوښتي چې په دې مسایلو کې د لاس وهنه نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ، د بشري حقونو او پراختیا لپاره د آسیا فورم او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي اپارتاید بللی. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوه کلونو کې افغان ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړې شي یا یوازې لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سنگارتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده p ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د طالبانو حکومت وای په تیرو دوه کلونو کې له پاکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډو پولو کې له دوی سره نږدې 50 زلې نښتې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان له تولو نیوز سره په خبرو کې دا کړی چې دا نښتې د ګاونډیو هیوادونو لخوا پیل شوې او دوی یوازې خبرګون ښودلی. یو شمیر امنیتی کارپوهان وایي په پوله د نښتو د مخنیوي لپاره باید طالبان هغه سرتیري وګماري چې په سرحدي قواعدو پووي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مانی چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له ګاونډیانو سره په پولو نږدې 50 ځله نښته کړي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی له تولو نیوز سره مرکه کې ویلي چې ډېری دا وړې او لوی نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوې دي. هغه ادعا کړې چې شخړه لومړی د افغانستان ګاونډیانو په ځانګړي ډول د راکټونو پر اتوغولو سره پیل کړې او دوی یې پر وړاندې غبرګون ښودلی. قانی له دې هیوادونو غوښتي چې د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقض نه کړي. هخوا یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي په پوله د نښتو د مخنیوي لپاره باید طالبان هغه سرتیري وګماري چې په سرحدي قواعدو پووي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې ګاونډي هیوادونه هم نړیوالو سرحدي قوانینو ته غاړه کړي.
زموږ هیله دا ده د سرحدي ځواکونو د قوي کولو او د خریټې او د اراضي او د هغو پخوانیو خطونو د تثبیتول او تشخیصولو لپاره زموږ پخوانی نظامیان چې په دې عقله ډېرې زده کړې کړي دي هغه باید پلو ځواکونو ته راوبلي ترسو زموږ ستونزې په قانوني توګه او مسلکي توګه د ګاونډیو سره د سرحدي پلو په سر حل او فصل شي.
د تیر دوه کلونو راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي دوی ځواکونو څو ځله له ایراني او پاکستاني ځواکونو سره نښتې کړي. په تیرمی میاشت کې هم د طالبانو او ایراني پولیسات ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې یو ایراني پولیسات او یو طالب عسکر ووژل شو او دوه ایراني پولیسات ټپیان شول. د نښتې وروسته دواړو لوریو په یو او بل د نښتې د پیل پړه اچول او هغه مهال د ایران د پولیسو عمومي قمندان وویل هیواد چمتو دی چې له سرحدي اصول او قواعدو د خبراوي لپاره د طالبانو عسکر وروسي. خو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو لومړی اړتیا ده چې ایراني عسکر دا ډول زده کړه وکړي. طالب عسکرو همدا ډول د تیر کال په ډسمبر کې د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې له پاکستانی عسکرو سره نښته وکړه چې له دې نښتې وروسته هم دواړو لوریو یو او بل د جګړې په پیل تورنول. هغه مهال پاکستانی چارواکو ویلي وو چې په دې جګړه کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او طالبانو هم له خپل اړخه د یو عسکر د وژل کېدو او 10 تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په همدې حال کې شنون کې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل په سرحدي سیمو کې نښتې د سیمې د استخباراتو د کړنو پایله ده چې د افغانانو په ګټنه دي.
او په زمین کې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات داسې کوشش کوي چې دوی داسې تحریک کړي چې دا منطقه وضعیت داسې بې ثباته کړي او دوی د خپلو اوږدو منافعو او ستراتیژیکو ګټو لپاره د دغه کشمکشونو نه استفاده وکړي. خو دغه حالت متاسفانه د افغانستان د راتلونکي په زیان ده.
د ویل ده چې د جمهوري نظام پر مهال هم د مخکنیو افغان پولیساتو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښتې کېدي. هغه مهال افغان ځواکونو د دې نښتو لامل د پاکستان لخوا په افغان خاوره د توغندیو توغول بلل خو پاکستانی حکومت له دې کاره انکار کاوه.
ستاسو له پیغامونو
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام دلته په پرا ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډیرې مخکښته کېدو باندې روانې دي. دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلې دي په ډیرې چټکۍ سره وس اوبه مخکښته روانې دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید د برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد وبزنی راکشل کول کیږي، باید دا ژغ دی واوري. دلته سخت تمید وبو وسره روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادی رادیو کرو نو کدا مونږ نو واس سامانو نه مونږ دا زادی رادیو صدا اله ده نو پیغام نشه کی او زمون خانه شنو رسواری کی سره انتنا نست نه ده سره خاجی چکی دا
السلام علیکم. د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت ولمې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې حکومت دلته څه توجه نه ده کړې د مرستې او دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډېر ښه به و الهم خوشحاله لره
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم د خبرونه په پایل کې یادونه وشوه د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز باس لرو چې کوربه نوریاس نوری ده او افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د عالمانو د سفر په اړه بحثونه پکې دي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د پاکستان موقت صدر اعظم وای پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته د دې هواد وضعیت خراب شوې دی انور الحق کاکړ ل جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ جوړوي د هغه په وینا په افغانستان کې ډېر تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې له امریکا او ناټو پاتې پوځي تجهیزات او وسلې د حکومت په سلا کوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړې فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغانان د هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي فرانس پریس خبری آژانس د فرانسې د کاروالو د چارو د مشر په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس د یو خیریه ټولنې پخوانی سلاکار د ټلویزیون یو پخوانی ویاند او په کابل کې د یو پټ ښوونځي ښوونکي شامل دي د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوی طالبانو په تیرو دوو کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړې او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت نا وخت ځپلي دي په افغانستان کې د ډالرو د بای له نسبی لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي د بانک چې طالبانی اداره کوي پر خپل ایکس پانا له سوداګریزو بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې ډول طالبۍ کې ګډون وکړي د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر بازار ته راباسي په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر بای تر 3 افغانۍ پورې راټیټه شوه خو نن یو ځل بیا له 8 افغانۍ واوښته رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې غنې د روسي یو ډرون یا بي پيلوټ الوتکې نن سهار په قلمرو کې لګیدلې ده لږ مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سین پر بندري تاسیساتو د روسي د بیگانه یو حمله په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودلې د ناتو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسي د حمله د رومانیا ځمکني او سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه پر خپل دریز ټینګار کړی دی او ویلي دي چې مسکو به د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د صادراتو پر تړون یوازې هغه محل بیا ورګټ شي چې د دې موافقه ټول مواد عملی شي خغلی پوتین دا څرګندونه نن د روسي په ساحلي خر سوچي کې د ترکیه له ولسمشر رجب طيب اردوغان سره تر کتنې ورسته وکړي اردوغان له پوتین سره تر 3.5 ساعت خبرو ورسته خبري اعلان تو ویل چې د په باور د غلو دانو د صادراتو د بیا پایل په اړه یو موافقه به ژر ترلاسه شي
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث موزنور یاس نوري هر کله کوم نن په دې 25 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 مې یعنی ورمورز
په خپل وی پانه کې ویل چې دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخ دی افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالکبیر، د عدلی وزیر مولوی عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له سرپرست وزیر مولوی شیخ محمد خالد حنفی سره کتلی دي. د اسلامي همکاري سازمان د غرض ویل چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړې چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویلي د اسلامي امت د علماو او متفکرانو دغه پلاوی د تېرې پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 نیټه د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره له یو شمېر دیني عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د پلاوی د غرض د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلی و. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپله اکس پاڼه کې ویلي و چې ښاغلي متقی د کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او له سازمان او اسلامي هیوادونو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو لسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په 13 جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دیني عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو، عدلیه او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و. دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې و. خو یو شمېر مدني فعالانو، د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یو سرخلاصي آنلاین لیک ویلي و چې دغه پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف کابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې مو ویل دا په ډاګه کړی چې د دینی عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړي. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه، پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له خپلو میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمنه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي، د اسلامي همکاري سازمان د دینی عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګومانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نارضي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او دونکو سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر په واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي. بلې اتمر صاحب، تاسو بدل شو هم دا پوښتنه له تاسو کوم. اتمر صاحب مهرباني. مننه
ځانتم چې تاسو ته اوریدونکو ته هم چې نو وزین صاحب ته سلام وړاندې کوم. وړاندې کوم زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته. کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کانفرنس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که موږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کانفرنس یا دغه علماو په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او دغه نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لوی قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا دغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان او روس کلې ډېر ایاتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل خبرې وکړې او ویلیدل، لیکن نتیجه موږ چې ونه لیده. او داسې ګون ماموریتونه لا زیات مسائل پیچلي کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تېر جمهوریت کې ځینې دغه علماو مالدیف ته لاړل، نفینکوزي ته لاړل، لیکن د سولې په باورت کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلوده. ډېری زما باور داسې دی چې د سیمې سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي، تر څو چې وشي کولی د ننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته آماده شي چې دغه اوسنۍ ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو سم واورو، تاسو خپل خبرې کولې، د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورې دي، هم دا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه، ځواب البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
ما دا خبره کولې چې اسلامی سمسران کی دغه حیات د علماء را تک خپل کام ته دا یو کټ دا د خدمت ده. زه په کوم څه سمو څخه موږ د نړیوال سمسران سره دې څه خبره د نورو څخه خبرې کوي دا یو نظریات او د خپل نظریات د تر څو چې اډوند مسائل په خلا دا د افغانستان لپاره او دا په عموم کې افغانستان لپاره مفید ده. دا حیات چې دا په هغه کې د اسلامي نړۍ د مختلفو بادونو عالمان شتون لري او د پنځو صدام دي اکثرا د مشهور او نامتو علما دي دوی راځي افغانستان ته او د خزو په حق له تعلیم په حق له د خزو د کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سفر څخه مچرو کتره سي یو څه خبره کوي. دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده. دا
وزین صاحب تاسو
وايي فایل په نتیجه بدای چې
وزین صاحب تاسو وايي چې دا ښه اقدام دی، خو لدې مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیه خبرې کړې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تیرې د خزو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبان حکومت په دغه غوښتنو پر لپسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا سفر مهم بولئ؟
خو یو خبره خو دا ده چې دا د دې هیئت سره تک سره د ټول د کنټرول نه دی علماء اوس په لږه افغانستان سفر کوي، د مهم خلاف د لکې چې یو مهم بل سره نه بدای چې دنیا ته د وټ شي افغانستان ملت ته واځي شي چې طالبانو د حکومت دغه فریضه چې د خزو د نظام د تعلیم د بندولو او د خزو خدمت د فارم منځولو په دې کې دا اسلام ته عرف نه لګي، دا اسلامي شبکې سره مخالف دی. په دې کې ټول اسلامي نړۍ ټول اسلامي هیوادونه اسلامي امت استعمال لګي اتفاق لګي په دې کې دا دغه 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 تړنه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی. یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه دا د اسلام مخالف دی او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید درس وایي، تحصیل وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې پکې وګرځي کې او که څه اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاح کړي هغه ته ټول عمل ایجاد کړي د دې په ځای کې چې انټرنټ تعلیم یو پر مخ تعلیم بند کړي. نو دا یو سره وړي دا خپل خبره دا ده چې انته کومه جلسه کې چې وو ما دغه کلیپ یو برخه واوري د پخې استعمال خبره نه متاسفانه هغه دی چې څلته خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه هیڅ دلیل ونه ویل د انجنونو د مکتب د مکتبونو د بندولو په خبره څه ویل چې هغه برعکس یا افغانستان ملت یو نو توهین وکړه. یعنی افغانستان په ټول الفاظ متاسفانه وشرموله چې موږ په یو بدوي ملت یو زموږ ملت په درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي او دا یعنی د دلیل نو غیر اسلام نو نه د شریعت نه د دین نه چې د دې او د توجیه وسره نو اګه دا و چې دغه حیات راته افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علماو سره د خبرې کول حد اقل بدای چې دا پیغام رسوي نړۍ ته، نړیوالو ته، مسلمانانو ته، افغانستان ملت ته، چې دغه فیصله او دغه کړنه د طالبان سره حکومت دا د اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي، بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف پرېکړه ده. او د دې باندې اسلامي حجت دي، او طالبان چارواکي اسلامي او حیات علما او دا نصیحت او توصیه او استدلال ونه مني، ځکه من کوم چې دا
مننه وزین صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي، مختلف اړخونه لري. پلاوی هم ځینې هدفونه لري، د طالبانو حکومت هم له دغه پلاوی سره لکتنو ځینې تصاویر ورکوي چې د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري، او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغه پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تربیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تربیا د زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوی د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریس کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګورې، د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دې خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا ده چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي، بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي. لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول دې دپاره کوي چې وایي دا زمونږ د عناناو کلتور خلاف دی، او تاسو زمونږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه ده، ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي، یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسو دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځایې کې، د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسو هیڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هیوادونو راغی؟ اوس تاسو وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو. زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکړي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریز دی. کاشکې داسې یو دریز وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هیوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر صاحب، دغه شیبه چې مونږ او تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه، د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له 4000 زیات محصلین دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي، خو یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي. دا خلاص ډول د کیږي تاسو د طالبانو د قائدو د افکارو خبره وکړه، د سوچ اسلامي شریعت خبره مو وکړه، خو ولی په دغه دوه کلونو کې دغه موضوع حل نشوله؟
دا یو نسل بدبختی دی. څه داسې فکر کوم چې طالبان دغه دریس ته خپل دامه ورکي، د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي. یعنی د دغه ټول نسل تباه کول او هغه نسل چې دوی همدا اوس پوهنتونونو کې وو، همدا اوس دوی تعلیم کې وو، څلور څلوېښت زره دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته راشي، دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي، دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري، او دغه بدبختي او دغه رنځ دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وای او خلاص وی. دا د نسلونو تباه کول دي، د ټولنې تباه کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي، چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بله، مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوي به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینو نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نور اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
ما سره دا خو مختلف تفسیر کوي شي، د دې شته په دې کانسټ سیاست د خبره شوې چې افغانستان د جنګتل هیواد په توګه چې د سلوست په مسلې لپاره په دې خاطر مقرره جنگونو او سوسی دخوال سر مخی او ملت افغانستان ملت جنگونو گالنو نو افغانستان دیو ملت تو غم بننا دغم ازغام او صبر او دل منل سر رس لگی نو دا فدیق فدی سیاس هم بسی تفسیر کدیش یعنی سکر دا مونگ پا افغانستان کی پسنی شرائط اکلی جنگونو او دی مشکلات او دی سلور دی سلور لسیز زیاد مشکلات سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم سره د نړۍ کوم مشکلات اسلامي سیستمات او مرامه تشوي دي، دا زغم څه ضرورت لري، دی اول منل څه ضرورت لري، تفاهم څه ضرورت لري، او د انتقام نه بجای یو بل منل څه ضرورت لري، او وحدت افغانستان ضرورت لري. کوم کوم چې د علماو پیغام اسلامي هیوادونو د علماو پیغام افغانستان ملت طالبانو شرواسو ته ټول څه زده شي باید زغم ولرو. همدغه د تعلیم خبره هم چې ده، هم د زغم هغه دا بېخه تړاو لري، ځکه چې د حکومت هغه دا زغم نه لري، نهشي زغملی چې د هغه هېواد نیم نیمایي وګړي تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي نو او یا ښځې کار وکړي، نو دا د زغم د نه شتون لامل دی. د زغم شتون نمونه ده، بېلګه ده. نو زه ګومان کوم چې د علماو چې دا همدغه کار د تفاهم دپاره دا کیږي، دا ځکه د حکومت د سرپرست حکومت چارواکي د اسلامي نړۍ د علماو دي دغه د غوي خبرو او توصيه او دلایل ونه مني. زه ګمان کوم چې دا به دا ځل بیا به ورو حالات د دې خاطر وني چې علما به دریز ونی شي او خواخوږي چې تقریبا دینو سره موجود دي افغانستان سره، دا به کم شي او دا به د مسترطرس حکومت د مزید انزوا سبب شي، ځکه چې موږ حکومت دا په کار ده ټول دا په کار ده چې اوسنی شرایط کې موږ باید هغه ته لاړ شو، د نړیوال سره تعامل ته لاړ شو، او ځکه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې اوسېږو، په مجزره کې نه اوسېږو، او نړۍ سره اسلامي هېوادونو سره موږ د راکوت ته اړتیا لرو. نو طالبانو چارواکي که دوی یعنی حکمت نه کار واخلي
دا یو فرصت دی ورته دا فرصت مصاحبهږي او دوی کولی شي دغه فرصت استفاده وکړي چې مونږ د اسلامي نړۍ علما سره تفاهم کړو دغه خبرې مو ورته دی دغه نتیجه دا چې مونږ او دغه خواهش هم دا و د ستنه دا څنګه په اړه مونږ د نړۍ پر مخ مکتبونه او پانتونونه به خلاص کړو او موږ دې تللی شي ما کولی شي ما مکتبونه او پانتون ته لاړ شي نو دا یو فرصت ده او
وزن صاحب
کړه افغانستان کې اکثر هم فرصت الله سره ورته هیله د طالبان دا فرصت لا سره نه کی
وزن صاحب کچره د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمو یعنی مقدغه دریز په دې خاطر نرم کچې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو لمه غوښتنه وکړه چې مو د مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې و لدی مخکې موږ د پخوانی حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځینې غونډې رابلل خو په دغه غونډه کې هم دغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شول یعنی په دې معنا چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځول هم داسې نه ده
په دې موافق هم ده ځکه چې دا د خوشی کوم څه دا خبره ستاسو سره اشاره کوي چې سیدونو وایم چې منصب خلک او چې سره ټول شي او د هیواد مهم مسالو په اړه خبرې ونه کړي دا تقریبا نه کوي چې دا فرمایشي غونډه غونډه وو په دې چې د فرانسې کومه طالبانو هغه ازاو غړي د سپټمبر بل شوی او کتنامه هم په دمت نه پېټې ولې په تشریح شوی وو او په هغه کې د هیواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړې په خلای نه د اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی حکومت جوړول دی د حکومت سره حکومت وخت پیسې پټ پای راځي تر څو لږ نو ته د ورکشاپ د تاسو تحصیل اجازه ورکول دا ټول په پام په پام له پام نه غوښتل شوی دی دا د ټول غونډې د اعتبار څخه نو دغه مان کوم چې حدیث د سفر حکومت د درې سلور کسان چې دوی ډېر متنفس دي هغه وي په خپل وخت پاتې شي او خپل په اوبه باندې فشار رامنځته نشي چې طالبانو داخل نه او بیرون نه دغه مان نه کوم چې هغه مقصد دی مکتبونه دي
پر
مخلص شي چې دا درې سلور سره څنګه دي چې هغه دنجونو تداس تعلیم سره ټولنه کې حضور سره اساسا مخالف دي
مننه فضل هادي وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان اتمر سپ تاسو تدرجو د بسر رنګاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي کڅم پزینو برخو کې دوی پرمختګونه کړی دي خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده د خزو او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع څه فکر کوي چې دغه وضعیت په پام دی ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون براسي او کچېر راځي یغه به کوم فشار په نتیجه کې وي له داخله د افغانستان د ولس او که له بهر د نړیوال ټولنې
زما په ورګه څه دی چې فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي ځکه هیڅوک نشي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودریږي بارنی فشارونه اوس وخت لپاره خو تر یو حده پورې کېدی هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بارنی فشارونه ته غاړه کېنی دي لیکن د داخله کې فشار یو ځلی پورته شو دا د فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري په هر صورت طالبان د لپاره ډیر اوس خو مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنه ته ځواب وایي دا به ډېر ښه وي ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي دا خبره ده او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري نړیوال دوی نه فقط دوا دریم اورد غوړي چې هغه ډېر اساسي دی او دا د خلکو مختلف هم دی دغه مسائل ته دوی پام وکړي نو بیا دوی مشکل حل کیږي
دغه مننه د اسلامي چارو په فضل هادي وزین د سیاسي چارو په برلین پونتون کې استاد اسحاق مر چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره غډون وکړ